द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 28مه نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سحر 8:30 بجې افغانستان کې 8 بجې شوې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګلبرز او د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیب ریډیو د نیمې ګنټې خبرونو کې اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د امریکې خارجه وزارت د هند د کنټرول لاندې کشمیر وسلوال سید صلاح الدین نړیوال ترهګر ګرځولی دی دا په داسې حال چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د واشنگټن په سفر دی د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی لوی بازار پاړه چنار کې د شو بمی چاودنو پر ضد په ټول ملک کې احتجاجونه روان دي او د کورمی ایجنسی اوسیدونکي په حکومت تور لګوي چې دوی تا په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوه د امریکای سپریم کورټ د ګول پرز د صدر ډانلډ ټرمپ نړیوال سفری بندیز لپاره لار هواره کړې کوم چې امریکای ته د شپک مسلمان اکثریتي ملکونو خلکو نه راتلونکو خلکو باندې پاره دي توګه بندیز لګوي او سوکشی دا خبرونو تفصیل تا دا امریکی خارجه وزارت دا هند کنٹرول لانده کشمیر وسلوال سید صلاح الدین نلیوال ترهګر ګرځولی دی دا بندیزونو دا قانون لانده صلاح الدین دا امریکی قومی امنیت اقتصاد خارجه پالیسو او امریکایی خلقو لپاره دا خطر وړ ګرځول شوی دی دا په بندي په داسې حال لګول شوی چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د واشنگټن په سفر دی محمد یوسف شاه عرف سید صلاح الدین د خپل وسلوالې ډلې حزب المجاهدین مشري کوي د په کال 2014 کې د کشمیر د لانجې سوله ییز حل مخالفت کړو او ګواښ یې کړو چې نور کشمیریان به د ځان مرګ بریدونو لپاره تیار وي او دا چې کشمیر به د هندي پوست په قبرستان کې بدلوي او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي هندوستان له د امریکایي برآمداتو په لار کې د خنډانو لرې کولو لپاره زیات څه کول پکار دي وایټ هاوس کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره د ملاقات وروستو ګډ خبري کانفرنس ته د وینا په وخت ډانلډ ټرمپ د هند په وروستۍ پوځي سودا مننه وکړه ډانلډ ټرمپ وویل دواړه ملکونو له د انصاف نه ډک تجارتي تعلق ساتل پکار دي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی وویل د هغه اقتصادي پلان او د امریکې لپاره د ډانلډ ټرمپ سوچ به د دوی مرستو ته نوی اړخ ورکړي د پاکستان قبایلی سیمې کورم ایجنسی لوی بازار پلیټینار کې د شو بمی چاودنو په ضد په ټول ملک کې احتجاجونه روان دي او د کورم ایجنسی اوسیدونکي په حکومت تور لګوي چې دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوه د ګلپورز اسلام آباد او پنډې کې ژوند کوونکو د پاړه چینار خلکو هم د اسلام آباد نېشنل پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته شروع کړې په 1 جون د پاړه چینار په توري بازار کې هغه وخت پر لپسې دوه بمې چاودنې وشوې چې خلک د اختر د پاره په سودا اخستو کې بوخت وو په دغه چاودنو کې 2 کسان وژل شوي او د 100 نه پکې زیات نور ژوبل شوي د امریکای سپریم کورټ له ګول پرز د صدر ډانلډ ټرمپ نړیوال سفری بندیز لپاره لار هواره کړې کوم چې امریکای ته د شپږ مسلمان اکثریتي ملکونو ناراتونکو خلکو باندې په عارضي توګه بندیز لګوي ټرمپ صدارتي حکم کې د شپږ مسلمان اکثریتي ملکونو په خلکو باندې امریکای ته پراتګ د 3 میاشتو د کډوالو خبرولو پروګرام د 6 میاشتو بندیز لګولی په دغه ملکونو کې لیبیا ایران سومالیا سودان شام او یمن شامل دي ډانلډ ټرمپ د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی او ډانلډ ټرمپ وایي د هغه صدارتي کمپین او روس ترمنځ د ممکنه اړیکو د تورونو د 3 میاشتو پورې پلټنو څو نتیجې هم نه دي راویستلي او دا چې اوس حق لري چې مخالفین د دننه بخنه وغواړي د ګول پورس په ټویټر پیغام کې ډانلډ ټرمپ په پخواني صدر براک اوباما تور لګولی چې هغه د استخباراتي رپورټونو ته په ځواب ورکولو کې ناکامه شوی چې وایي روس کې روس د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کوي د لندن په اولګېدلې ودانۍ کې د استعمال شوي موادو جوړونکي امریکایي کمپنۍ ویلي دي په ټوله نړۍ کې د ودانو په جوړولو کې استعمالېدونکي مواد خرڅ ودروي امریکایي کمپنۍ ارکانیک ویلی په ټوله نړۍ کې د ودانو په جوړښت کې دغه مواد په صحیح طریقه په صحیح طریقه نه دي استعمال شوي. د لندن په گرینفیل ټاور کې د اور لګېدو له وجې یو کم اویا کسان مړه شوي.
د وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا د ډیوا ریډیو دی. امریکای خارجه وزارت د هند د کنټرول لاندې کشمیر کې د وسله بال ډلې حزب المجاهدین په مشر سید صلاح الدین نړیوال بندیزونه لګولي او هغه یې ترهګر ګرځولې دي. دی چې د محمد یوسف شاه خپل نوم دی او د سید صلاح الدین په نوم باندې مشهور دی. دی د امریکایانو لپاره خطر ګرځولې شوی دی او د سربا کوم لندن کېږي. دا په داسې وخت باندې چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د امریکې په سفر دی او نن یې په وایټ هاوس کې د صدر ډانلډ ټرمپ سره ملاقات کړی. نور تفصیل په د وایس اف امریکا پر رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی نن د واشنگتن د خپل سفر په دویمه ورځ د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سره خپل لومړی ملاقات کړی. د مطبوعاتو تر مخه نن سپینه ماڼۍ ته پر رسیدو د امریکا صدر د هند وزیر اعظم تود هرکلی کړی او د لیدو کتو وروستو دواړو مشرانو یوې ګډې مطبوعاتي غونډې ته وینا هم کړې ده. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د خپلو خبرو په مهال لومړی د نریندرا مودی مننه وکړه چې هغه سپینه ماڼۍ ته راغی او بیا یې وویل چې هند او امریکا رښتونی ملګري دي. صدر ټرمپ په دغه مهال د هندوستان اولس ته د هیواد د جمهوریت یا ډیموکراسۍ او یا کاله پوره کېدو مبارکي هم ویلې ده. په خپل وینا کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د هندوستان د اقتصاد په خاصه توګه یادونه وکړه او وی ویل چې هندوستان د نړۍ مختلونکو هیوادونو کې یو دی، د چا معیشت او اقتصاد چې ورځ په ورځ مخ په وړاندې روان دی. د هندوستان او هند د اړیکو په اړه د خبرو په مهال د امریکا صدر وویل چې دا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې ژورې او کلکې دي. امریکایي صدر وویل چې هند په افغانستان کې د بیا ودانۍ او پرمختیا په کارونو کې د ستاینې وړ کارونه کړي دي. په دغه مهال امریکایي صدر وویل چې هند او امریکا دواړه د ترهګرۍ د خطر سره مخ دي او دواړه به په ګډه د اسلامي تندروي د ختمولو لپاره کار کوي. د امریکا صدر د وینا وروستو د هند وزیر اعظم نریندرا مودی په خپل وینا کې ویل چې د صدر ټرمپ او زما فکر او د راتلونکي لپاره سوچ یو دی. زه د یو نوي هندوستان لپاره کار کوم او صدر ټرمپ یو ځل بیا امریکا یو ستر هیواد جوړول غواړي او دا هغه ګډ سوچ دی چې د هند او امریکا ترمنځ د مرستو نوې لارې خلاصوي. د هند وزیر اعظم ویل چې د امریکا صدر سره یې په خبرو اترو کې د ترهګرۍ او تندروي په اړه هم خبرې کړې دي. د هند وزیر اعظم ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو کې زیاتوالی راولو. د هند وزیر اعظم ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا سره مرستې کوي. ښاغلی نریندرا مودی د دواړو هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو په اړه ویل چې هند او امریکا د نړۍ لپاره یو ښه مثال کېدای شي. د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ترمنځ دغه ملاقات په داسې مهال شوی چې د امریکا خارجه وزارت د هند د ولخې لاندې کشمیر کې د وسلوالې ډلې حزب المجاهدین مشر محمد یوسف شاه چې جهادي نوم یې سید صلاح الدین دی نړیوال ترهګر ګرځولی. د بندیزونو د قانون لاندې سید صلاح الدین د امریکا قومي امنیت، اقتصاد، خارجه پالیسو او امریکایي وګړو لپاره د خطرې وړ ګرځول شوی دی. د دغه بندیز لاندې به د صلاح الدین جایداد او نور اساسي وتړل شي او امریکایانو ته امر شوی دی چې د ده سره هیڅ قسمه مالی لیندین ونه کړي. سید صلاح الدین د خپلې وسلوالې ډلې حزب المجاهدین مشري کوي. نوموړي په کال 2018 کې د کشمیر د لانجې سوله ییز حل مخالفت کړی او ګواښ یې کړی چې نور کشمیریان به د ځانمرګي بریدونو لپاره تیاروي. صلاح الدین په کال 2014 کې د هند ولقې لاندې کشمیر کې د یو شمیر بریدونو ذمواري هم قبوله کړې وه چې په کې 19 کسان جوبل شوي وو. امکان دی د دغه ګام تر مخه به نړیوال ورورولي هم د یوسف شاه د هلو ځلو مخنیوي کې مرستې وکړي او دی به پخپله نشي کولی چې امریکا کې د یو تن یا یوې ډلې سره څه قسمه کاروبار وکړي.
Thank you.
وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی هم د نریندرا مودی د امریکې سفر او د حزب المجاهدین تندرب ډلې مشر سید صلاح الدین باندې بندیزونه لګولو په حق لمو د خپل همکار پیر زبیر شاه صاحب سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوم.
بالکل دا ډېر غټ یو ډیولپمنټ شوی دی. دا ډېر مخکې نه دوی دا شی په امریکا په هغه کې وو چې دا به دوی کوي، خو دوی ما په خیال په دې په انتظار وو چې یو داسې موقع باندې وکړي چې کله پرایم منسټر مودی راشي دلته. نو د څنګه تاسو وویل چې دا وخت ډېر مهم دی او دا مهم دی چې حزب مجاهدین چې کوم په کشمیر کې ډېر زیات سیزونه چې کوم حمله دی هغه ذمہ داری مخلي، او څنګه په ریپورت کې موږ وایو چې کوم 2014 کې چې سوله خبره کې دی د صلاح الدین مخالفت کړو، نو دا په دې ټایم یو قسم یو خو کشمیر کې چې کوم ترورګر دی هغه ته یو میسج دی، بل پاکستان ته هم یو داسې اشاره ده ولې چې پاکستان باندې دا تور لګی چې حافظ سعید نه علاوه چې کوم صلاح الدین د سید صلاح الدین دام په پاکستانی چې کوم کشمیر دی پاره کې دی مشته دی اول تنه دا اپریشن یې کوي. نو دا هغه ډېر مهم دی. نور خو امانه دي خیال چې دی به دا څه خاص اثر وي ولې چې د خلکو سره سم کاروبارونه او د بانک اکاونټس منجمد کول دا دومره زیات خو امانه لري، خو چې کوم علامتي دا هغه ډېر زیات دی او امریکای پولیس کې د شامل لیول او په دې سیستم چې مودی نو دا ما په خپله په دې انتظار چې مودی راشي او دې ته یو داسې یو یو کیسه اشاره ورکړي چې ګوره مونږ هم تر دې خلاف تاسو سره یو او دا چې کوم دې ډیماندو چې دې ته غرو بولي هغه هم پوره کو.
پیرزی برشا صاحب د نریندرا مودی واشنگتن ته سفر باندې ډیر زور اچولې کیږي په امریکایي میډیا کې هم نن ورسره د امریکې د ټیکنالوژي کمپنو غټ غټ مشرانو هم لیدلې دي، غټ پوزي تړونونه هم شوې دي، بسله هندستان ته ورکول کیږي. د امریکې لپاره هندستان څومره مهم دی د ټیکنالوژي په میدان کې او د پوزي مرستو په میدان کې؟
نو امریکای پر حکومت د دواړه دنیا ټولنا زړه زور جمهوریت امریکا او د دنیا ټولنا غټ جمهوریت هند دا دواړه یو قسم قدرتي هغه دی ملګری دی او بل په دې ته موډي حکومت دی اغم الته دن نه په او په اکنامکس په خپل معیشت باندې لګیا دی جوړوي لګیا دی ورسره ورسره ترامپ ته چې ګورو اغم دلته خپل امریکای معیشت خبره کوي. نو په دې کې نن هم چې څنګه د تاسو خبرو وکړه دی اصلي ډیل شوی دی او صدر ترامپ هغه شکریا مزه کړی دی ورته ویلي چې موږ دنیا کې ټول نغټ سماتله جوړو او ډیره مهرباني چې تاسو دا واخیسته. ورسره ورسره دوی چې کوم ټریډ دی بلینز آف ډالرز دی سالانه ټریډ دی او په دې کې به اضافه کیږي او ورسره لکه سل بلین ډالر امریکا هلته انویسټ کړي دي او 15 پورې هند لګیا دی دلته انویسټ کوي په هغه کې په امریکا کې. نو دا ډېر ښه تعلق دی او معیشت باندې دوی دواړو زور دی او دواړو ته په کار هم دی لکه خپل کانسټیټنسي چې کوم د خپل ملکونه کې دوی دا معیشت مضبوطولو ناره باندې دواړه راغلي دي. نو دا یو قدرتي الائنس ته دوی دواړه او دا به مضبوطیږي. صدر اوباما په ټایم کې دنه مخکې د کلینټن بل کلینټن ټایم کې دا شی شروع شوی وو او د کلکس مسلم راغلی وی ولې چې دا کوم ویزې هغه چې H1B ویزا او دا ویزا ورې دا ټول اکثر انډین دل ترازی او څنګه چې مونګولي دل نن وال سټریټ جرنل کې مودي هم یو خپل اپینین یو پیس لیکل او حکم دا ټول د خبرې کړې چې څنګه مونږ یو ځای یو ترګرې خلاف او د معیشت سمولو په خلاف او څنګه د په هند کې لګیا دی یو اربنایزیشن شروع کړی دی او ډېر زیات غټه پروجیکټ شروع کړی دی خلکو پر اسپیشلی هغه کې امریکایان چې کوم کمپنیان دي هغه یلته هغه کوي الته انویسټمنټ کوي. خو ټوله غټه خبره ده چې اوسه پورې هند چې کوم دی هغه دفاعي داسې تعلق نو امریکای سره هغه زیات شو موږ ولیدل چې دوه بلین خو تش درون واخیستل او سره ورسره به چې کوم هند ماډرنایزیشن دی د فوج والا د ملټری والا هغه چې په امریکا د سره مرسته کوي او دا تعلق موافق خیال دې وزټ نه پس تعلق ډیر زیات مضبوط شي او ډیر مخکې ولاړ شي.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
ډیر مننه.
در وایس اف امریکا دی ریډیو دی پاکستان او هندستان د ډیر وخت راهسي دوه حریف هیوادونه دي. د دواړو ملکونو ترمنځ درې غټ جنگونه هم شوې دي او وخت په وخت باندې د یری رامنځته کیږي چې حسنه د دواړو ملکونو ترمنځ یو داسې جنگ شروع شي چې نیوکلیای جنگ ته ورسي. د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته منګه همکار وکیل خان وړاندې کوي.
هندستان او پاکستان تر اوسه درې جنگونه کړي او سو وارې د یو بل جنگ حد ته رسیدلي. دا په داسې حال چې دواړه هیوادونه د نیوکلیای وسلو مخبوز زیاتې ذخیرې لري. په دغه کې غټه د فکرمندې خبره هغه پوښتنې دي چې دغه ذخیرې څومره محفوظه دي. د سویلي اسیا ګاونډي هیوادونو ترمنځ د وسلو د غزغل اوس د میزایلو د رصد نظام نور پراخه کولو او ښه کولو ته داخل شوی دی. د هندستان لخوا په وروستو کې د سلو نه زیاتو سیارو پروګرام سره هغوی د خلکو د سترګو نه د یو میزایل سره د غنو نیوکلیای وسلو صلاحیت پنا کړي. په داسې حال چې د بې ثباتۍ دغه حالات نور خرابې دي شي ځکه چې دواړه هندستان او پاکستان یو هم کامی د میزایل د دفاع نظام نه لري او دغه یو نظام په ځای کولو باندې کې دي شي ګڼ کلونه ولګي. دواړه خواو ته د برابر تباهي کېدلو د یقین سره تر اوسه د جنگ کېدلو مخه نیولې. خو پوهان یقین لري چې د یو غلط فهمه یا بد پیښې سره د نیوکلیای وسلو سره یو مکمل جنگ راپارېدل شي او دا چې د دې ګڼې خطرې دي. په کال 1947 کې د کلنه چې برصغیر په دوو برخو کې تقسیم شوي کشمیر پکې د تاوتریخوالي یو تود مرکز ده. او په 13 نومبر کې د تاوتریخوالي تر ټولو وروسته وجه هم دغه وا. دواړه اړخونه په یو بل باندې هغه ترهاګرو ته د پناه ورکولو تورونه لګوي کم چې د پولې یو یا بل اړخ ته بریدونه کوي. نو دغه وجه ده چې ورسره داسې فکرمندې راپورته کیږي چې اسینا په سویلي ایشیا کې نیوکلیایي وسلې په غلطو لاسونو کې ورشي. د نیوکلیایي وسلو کارپوهان هینس کرستنسن او رابرټ نورس د اندازو تر مخه پاکستان د هندستان یو سل لسونه تر یو سل شلو پورې نیوکلیایي وسلو په مقابله کې تر یو سل شلو نه تر یو سل ډیر شو پوری نیوکلیای وسلې لري. هندستان ویلي چې د وسلو تر حده تیار 1500 کیلوګرام پلاتونیم لري کم چې د یو سل ډیر ش میزایلو جوړولو لپاره کافی دي. پاکستان 3000 یو سل کیلوګرام غنی کړی شوی یورانیم لري کم چې د 300 وسلو جوړولو لپاره برابر دي. د وایس اف امریکا اردو سانګې سره په یو مرکه کې د سټمسن مرکز مرستیال مشر مایکل کریپن ویلي چې نیوکلیای وسلې هغه مهال محفوظ وي کله چې په دواړو هیوادونو کې په ګودامونو کې پرتی وي. خو کله چې د یو جنگ په حالت کې د یو ځای څخه بل ځای ته منتقلیږي نو دا یقینا بیا د دې د امنیت په اړه پوښتنې راپورته کوي. کریپن ویلي چې زیاتې فکرمندې د پاکستان د کم حد یا فاصلې د وسلو په اړه دي، مطلب دغه وسلې د خلاصولو لپاره د جنگ د میدان خوا ته به وړل وي چې ورسره د هغه ډلو چې د هندستان یا پاکستان سره د مرستو همدردي لري هغوی پرې برید کولی شي. دویمه دا چې په دغه وسلو د هندستان جنگی جازونه هم برید کولی شي او درې مدا چې په دغه وسلې په پرزو کې وړل کیږي چې په هغه هم برید کیدی شي. دغه خبرې دي چې ورسره د فکرمندې پښتنې راپورته کیږي او په خاصه توګه دغه فکرمندې په امریکا کې ده. د سټینفورد یونیورسيټي پروفیسر سکاټ ساګن زیاتوي چې دغه هدفي نیوکلیای وسلو لپاره مناسب ځای بیا هغه سړکونه او لارې دي کمی ته چې د هندستان لخوا د برید ښکار کېدلو کم امکانات وي. خو دا بیا یو بل فکرمندې پورته کوي او هغه دا چې د ترهاګرو خطر سره مخ کیدی شي او دغه خبره بیا د هندستان لپاره هم یو رقم ده. هندستان په قانون له سوا شپږ نوي کې د 2.5 کیلومتر یو حد سره خپل لومړی سټریټیجیک بیلستیک میزایل جوړ کړی وو. د تیر یوې لسیزې راهسې هغوی په دغه کې د منځنۍ او اوږد حده پورې پکې اضافه کړې کم چې د پاکستان او چین پورې سفر کولی شي. ولې پاکستان داسې میزایل لري کم چې 2250 کیلومتره پورې نیوکلیایي وسلې وړلو صلاحیت لري، کومه فاصله چې د هندستان ټول تر خارونو په هدف کولو لپاره کافی ده.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
ډیوا ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر دولسو بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږ د یو ساده خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبنې او اوسو د پاکستان قبایلی سیمه کورمه ایجنسی ته حل تا دغه ایجنسی لوی بازار پالیسینار کې چې کوم دوه به میچ آمدنی شوي وي د هغې پر ضد په ټول ملک کې احتجاجونه روان دي او د کورمه ایجنسی اوسیدونکو په حکومت باندې تور لګوي چې دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوي دي. نور حال پی تا استاد منګه همکارا کلسوم کاکړ په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان پاړه چنار کې درې ورځې وړاندې سوي خبرګي بمی چاودنو کې د مړو شمیره 15 اتیا ته رسیدلې ده. د سیمو خلکو په درېمه ورځ هم د دغه چاودنو په ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي. چارواکو هم د دې خبرې پخلی کړي چې د جمعې د ورځې چاودنې کې ژوبل 15 نور تنو په اسپیټال کې سا ورکړي ده او د لس نورو ژوبل کسانو حالت مرګونی دی. ځایي چارواکي وایي پلسګونو احتجاج کوونکو د احتجاج په توګه تکشنی اختر المنز د پړه چنار په توري بازار کې وکړي. دا هغه بازار دی چېرته سي دغه پیشه رامخته سوی وه. د المنز په مهال ټول احتجاج کوونکو په خپلو لچو توري پټۍ هم تړلې وې. د قبایلی سیمې کرمې ایجنسۍ سرشار پړه چنار چې زیاتره پکې شیعه مسلمانان ژوند کوي، دا کال د دې پیښې وړاندې هم دوی بمی چاودنې سوې وې. په پاکستان کې په کال 2018 کې اولنۍ بمی چاودنه هم پړه چنار کې د جنوري په میاشت کې سوې چې پکې 24 تنان وژل سوي وو. د دغه چاودنې ذمهواري کالدم ګرځول سوي ډلې لشکر جنگوي العالمي او د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا سوي ډلې چې شیریار مسعود مشرک کوي په خپل سر اخیستې وه. د دې وروسته د مارچ په میاشت کې په یو بل بازار کې دویمه چاودنه سوي چې پکې 22 کسان ووژل سو او د دغه برید ذمهواري جماعت الحرار ډلې منلې وه. د جمعې د ورځې د چاودنې ذمهواري هم لشکر جنگوي العالمي منلې. په دغه سیمه کې د ترهګر بریدونه د لاسه په کال 2018 کې 115 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی چې په ټول پاکستان کې په دې کال کې تر ټولو لویه شمېره ده. د پړه چنار سیمې سره تعلق لرونکي یو فعالتن مزمل حسین د جمعې په ورځ اف پی ته ویلي چې موږ مسلسله طالبانو په هدف کړي یو خو حکومت موږ ته تحفظ راکولو کې ناکامه پاتې سوی. دوی وایي دا د نه منلو خبره ده چې څنګه یو ترهګر د بم څخه ډاک موټر د چک پوسټو څخه راتیروي او دلته پورې رارسوي. هم په دې خاطر موږ احتجاج کوو. د جون په 23 نیټه د افغانستان سره په پوله پرته قبایلي سیمې سرشار پړه چنار په توري بازار کې د اختر سه څو ورځې وړاندې برید وسو. دغه برید په ټول پاکستان کې تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 15 اتیا کسه ووژل سو.
د ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوا ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د سعودي عرب په مشرۍ کې د عرب هیوادونو او د قطر ترمنځ لانجه هم هغسې روانه ده او د امریکې خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن په دواړه اړخونو باندې غږ کړی دی چې خپل ترمنځ چې کومې مسلې دي هغه د سفارتي لارې حل کړي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن لخوا د قطر او سعودي عرب ترمنځ د شخړې د کمولو لپاره غوښتنه باندې کوم مثبت خبرګون مخې ته نه دی راغلی. بهرین چې د سعودي عرب سره د دریو ائتلافیانو څخه یو دی په قطر تور پورې کړی دی چې د ترکیې پوځ خپل وطن ته راوستو باندې په سیمه کې عسکري ستونزې راپورته کولو کوشش کوي. ایران په دې هم سعودي عرب او د دوی ملګري غوسه کړي چې وایي په قطر بندیزونه د قبلونې نه دي. ایران ژمنه ښودلې ده چې قطر ته به خپلې سمندري او هوایی لارې پرانستې ساتي، ځکه چې سعودي عرب او د دوی ملګرو په قطر د تګ راتګ لپاره سمندري او هوایی لارې بندې کړې دي. د سعودي عرب سره دغه ائتلاف کې بحرین، عرب امارات او مصر ملګري دي. د اتوار په ورځ د ایران صدر حسن روحاني د قطر امیر ته په ټلیفون ویلي چې ایران به د قطر سره په کلکه ودرېږي. دا خبره د ایران خارجه وزارت په جاری شوي یو بیان کې کړې ده. ایرانی صدر ویلي چې د ایران سمندري او هوایی لارې به همیش لپاره قطر ته اخلاصې پرتې وي. د زیاته کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه اړیکې به دایمي وي. یاد دې وي چې سعودي عرب د قطر نه غوښتنه کوي چې د ایران سره خپلې اړیکې ختمې کړي. سعودي عرب، بحرین، عرب امارات او مصر په قطر دا هم تور پورې کوي چې د ترخګره ډلو سره اړیکې لري. خو دیارلس مطالبو کې کومې چې میډیا ته ښودل شوي دي، دغه ائتلاف صرف دوه مطالبې ترخګرۍ پورې تړلې کړې دي. په دیارلس مطالبو کې یوه مطالبه د الجزیره ټي وي د تړلو هم ده، ځکه چې په عربۍ او انګریزۍ ژبه کې خبرونه خپروي. دغه ټي وي باندې زیاتره عرب مشران خفه دي. دوی ګمان کوي چې ګنې الجزیره ټي وي د قطر د خارجه پالیسیو ترجمانی کوي. دوی د قطر نه دا هم مطالبه کوي چې د مصر اخوان المسلمین ډلې سره دې هم خپلې اړیکې ختمې کړي. په دغه ډله د ترخګره ډلو سره د رابطو تورونه هم لګول کیږي، خو اخوان المسلمین دغه تورونه ردوي. د قطر مشران وایي سعودي عرب چې مذهبي توندلارو سره مرستې کوي غواړي دوحه دې هم د دوی د دغه پالیسیو حمایت وکړي. خو د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي قطر ته به د سعودي عرب ځینې غوښتنې منل ګرانه وي. د په تمامو خواوو باندې غږ کړی دی چې د خبرو په لار د ستونزې حل راوباسي. سعودي عرب د جولای درېمه نیټه قطر ته ورکړې ده چې دغه مطالبې ومني، خو قطر دغه ټول په ټوله باندې رد کړي دي او وایي چې دغه هیڅ جواز نه لري او پکې د قطر سالمیت ته هم خطر دی. خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي اوس هم داسې موقع شته چې پرې د خبرو په لار د ستونزې حل راوویسته شي. پرون د بحرین خارجه وزیر د ترکیې نوم وانخسته، خو ویې ویل چې د دغه ملک د صدر اخوان المسلمین سره نږدې اړیکې دي. ترکیې 40 عسکر د وسلبن گاډو سره قطر ته لیږلي او 900 نور عسکر به هم لیږي. د بحرین خارجه وزیر شیخ خالد بن احمد الخلیفه په ټویټر ویلي دي چې د قطر سره اختلافات امنیت او سفارتي کچ باندې دي، دغه کې د پاوس کوم ذکر خو نشته او خارجي عسکر او د هغوی وسلبن گاډي سیمې ته راوستلو کار قطر کړی دی. د تیر اتوار په ورځ د ترکیې صدر رجب طیب اردغان د سعودي عرب او د هغوی د ملګرو لخوا غوښتنې د قطر په داخلي چارو کې بې ځایه ګوتوښنې بللې دي. د ویلي دي که د ترکیې نه غوښتنه څوک کوي چې د قطر څخه خپل پوځ وباسي، نو دا نامناسبه لهجه ده او زموږ سپکاوی هم دی، او موږ ته کوم ملګري ملک کې پوځي اډې د جوړولو دپاره د چا څخه هم د اجازت اخستو ضرورت نشته.
ګران اوریدونکو، هم په دې باندې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د دریو ګنټو د سهارنۍ خبرونه سرته رسیږي. که چیرې تاسو نه زمونږ کوم پروګرامونه پاتې شوي وي او انټرنیټ ته رسۍ لرئ، نو په ویب پاڼه باندې تاسو زمونږ پروګرامونه اوریدای شئ، کتای شئ. یو شمېر مهم خبرونه هم په دې باندې وي. زمونږ د ویب پاڼې پته را www.voa.radio.com. نن مازیګر د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې به ساس په وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو سره راځي. زه محمد اکرام د خپل پورا ډیو ریډیو د ټیم سره ساسونه اجازه غواړم. ته الله پامان.